السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي رادیو د خبرونه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته افغان سرحدي ځواکونه وایي د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د دروازې د جوړولو کار پیل شوی او نه به دوی ورته اجازه ورکړي په هلمند ولایت کې د څلورو ژورنالستانو د قتل په اړه پراخ او جدي څېړنې پیلېږي او د هند نظامي چارواکي وایي په هندي کشمیر کې روانه اونۍ په دوو جلانه خطو کې 15 پاکستاني وسلوال او دوه هندي سرتیري وژل شوي دي خبرونو تفصیل افغان سرحدي ځواکونه وایي د تورخم په صفري نقطه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د دروازې د جوړولو کار پیل شوی او نه به دوی ورته اجازه ورکړي د سرحدي ځواکونو افسر محمد ایوب حسین خیل چې په تورخم کې د جګړې لومړۍ ورځ راهیسې دغلته دی ازادي راډیو ته وویل
نظامی تحرکات تر سوری لاندې دوی کار شروع کړو منګا ورته په نظامی سطح باندې دوی ته جواب ورکړه د کار مرته بند کړه سکواټور مرته لمن زوړه ده په صفري نقطه کې موږ نه دی پریخي وس هم نه صفري نقطه کې کار کوي نه صفري نقطه نه لره کار شروع کړو
تر دې مخکې په ټولنیزو شبکو ځینو رسنیو کې داسې اوازې خپرې شوې چې ګواکې افغان حکومت په تورخم کې د دروازې جوړولو په اړه له پاکستاني لورې سره موافقه کړې ده بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کابل او اسلام آباد په تورخم کې د روانې لانجې په اړه په خبرو لګیا دي د دې وزارت ویندوی نفیس زکریا په اسلام آباد کې خبري اعلانو ته ویل چې دوی ډېر شر د خبرو له لارې د دې مسئلې د حل په تمه دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوست د ښه فعالیت لپاره باید د هوایي قوو ټول صنفونه فعال شي د دې وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې اوس مهال د هوایي ځواک څو محدودې برخې فعال دي ښاغلي وزیري په وینا افغان پوست په بشپړ ډول د هوایي ځواک د فعالولو لپاره زیاتو مرستو او همکاریو ته اړتیا لري د روسي خبري اژانس انټرفاکس په حواله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي له روسیې د جنگي هليكوپټرو او وسلو غوښتنه کړې ده خاغلی کرزي د روسیې د ملي امنیت شورا ته په دې اړه رسمي لیک هم استولی دی په هلمند کې به د څلورو ژورنالستانو د قتل په اړه څېړنې پیل شي دا پریکړه پرون په دې ولایت کې د څلورو وشل شو خبریالانو عبدالصمد روحاني عبدالهادي همدرد نظر محمد مجنونیار او نور احمد نوري په یاد غونډه کې وشوه د هلمند والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د دې خبریالانو د قتل په اړه په څېړنو کې غفلت شوی دی او دوسیې سمې نه دي څېړل شوي
متاسفانه تر اوسه پورې د موږ دغه دوه ژورنالیستانو چې په مرموز ډول سره وژل شوي شهیدان شوي د دوه دوستانه فرانوالۍ ته راغلي او هم نه محکمې ته راغلي ده زه د دې ډاډ د هلمند ولسونو ته ورکوم چې د دې ژورنالیستانو قضیه به فرانوالۍ او محکمې ته به انشاءالله دا دوسیه راځي تر څو هغه څوک چې د دې معصومو ژورنالیستانو په قتل کې لاس درلود عدالت پرې پلی او د خپلو بدو اعمالو جزا وګړي
د والی پوینا د سیړنې د هلمندي ژورنالستانو د ټولنې د هلمند ژورنالستانو د ټولنې په غوښتنه پیلېږي د خبريالانو ملاتړ د نړیوالې ادارې پوینا په افغانستان کې لک تر لګ شپږ ژورنالستان او یو مطبوعاتي مامور وشل شوی دی د هند نظامی چارواکي په هندي کشمیر کې روانونه په دوه جرانو خطو کې د 15 وسلوالو او دوه هندي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکوي د هندي اپوزي چارواکي په وینا د پنځشنبه پر ورځ له هغو وسلوالو سره په سخته جګړه کې چې د پولي اغاړي پاکستان له خاورې څخه کشمیر ته داخل شوی څلور وسلوال او یو هندي سرتیری وشل شوی په یو بلنه خطه کې چې تر دې یو ورځ مخکې شو یو وسلوال او یو هندي عسكر وشل شوی او څلور نور جوبل دي کشمیر د پاکستان او هند ترمنځ وشل شوی خو دواړه لوري د ټول کشمیر د ملکیت ادعا کوي کشمیری وسلوال غواړي چې دا سیمه د پاکستان برخه او یا هم خپلواک ووسی د هند ترول کې لاندې کشمیر کې په پاتونونو او دغلته د هندي پوز او وسلوال ترمن نه خوته کې تر اتش پیتو زرو زیات کسان وشل شوی دي هند پر پاکستان پړه اچوي چې کشمیری وسلوال تر روزنه ورکوي خو اسلام آباد دا تورونه رد کړی دي د ایران د خبری رسنیو د ریپورتونو لمخې د ایران د انقلابي ساتونکو کورد وسلوالو ترمنځ د عراق سرحد ته نږدې نښته کې 12 کورد وسلوال او د ایران د انقلابي ساتونکو درې سرتیري وشل شوي دي ایرانی رسنۍ وایي چې کوردي وسلوال د ایران په شمال لویدیځ کې د اشناوي سیمې ته د عراق له سرحدي سیمو وراوختي او هلته د ایران د انقلابي ساتونکو سره مخامخ شوي دي د ایران د پولیسو افسر جنرال حسین اشتری څرګنده کړه چې وسلوال د کوردستان د آزاد ژوند له ګوند او هغه ایرانی کورد ډلې سره تړلی چې د ترکیه د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی سره نږدې اړیکه لري. اشتری ویل چې له دې وسلوالو څخه یوه زیاته اندازه وسلې او مهمات نیول شوې دي. د ایران د کوردستان د ډیموکرات ګوند غړي محمد نظیف قادری اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته ویل چې وسلوال د دوی په ګوند پورې تړلي کسانو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څخه د پاسه 500 چارواکو د یاداشت د لاسلیک کولو لپاره د سوریه پړه د سپینې ماڼۍ پر پالیسی انتقاد کړی دی. د چارواکو د سوریه د حکومتي ځواکونو پر ست هوایي بریدونه غوښتنه هم کړې ده. وال سټریټ جورنال وسپانه خبر ورکوي چې په دې 500 کسانو کې هغه امریکایي مقامات هم شامل دي چې د سوریه په اړه د واشنگټن د پالیسۍ په جوړولو کې دخیل دي. که د امریکا حکومت دا غوښتنه ومني نو دا به د سوریه په اړه د ولسمشر اوباما د ادارې په پالیسۍ کې یو لوی بدلون وي. متحده ایالات تر اوسه د سوریه په کورنۍ جګړه کې په مستقیمه توګه دخیل نه دی. په سوریه کې له 2011 کال راهیسې د روانې جګړې په نتیجه کې تر اوسه پورې څه د پاسه 2,000 کسان وژل شوي او میلیونونه نور خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې له ترهګرۍ سره باید په امریکا کې دننه او بهر مبارزه وشي. د اوباما په وینا د امریکا سیاست د هغو خلکو لپاره چې فکري استقرار نه لري قوي وسلو ته لاسرسی ډیر اسانه کړی دی. ولسمشر باراک اوباما پرون د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې د همجنس باسانو پر یو کلب له برید څخه د ژغورل شوو کسانو سره تر لیدنې وروسته دا څرګندونې وکړې. په دې برید کې د برید کوونکي په شمول 500 کسان وژل شوي وو. د عمر متین په نوم یو وسلوال کس د جون په 11 نیټه د دې برید پر مهال د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې سره خپل ملاتړ اعلان کړی وو. د ډلې ځې وژنې چې اتومات وسله پکې کارول شوې په امریکا کې د وسلو د کنټرول لپاره د جدي قوانینو د رامنځته کولو په اړه نوي او تاوده بحثونه پورته کړي دي. ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړه چې د امریکا قانون جوړونکي باید همدا شیبه اقدام وکړي او د وسلو د کنټرول قانون تصویب کړي.
د ازادۍ رادیوئی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم ادبی رادیوئی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې لیکوال شفیق نیکزاد سره زموږ د همکارې مسعودې نیازۍ مرکه اورئ.
د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان په دې باندې وویاړولم او ماته د فخر په نصیب کړ.
د کوټې د شاعرانو په شاعرانه بانډار کې شریکېږو.
قرار قرار به مې زړه وسبریږي ګل لتا څوک څوک به کوم خوندي ستا د یادونو کډه.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل د اونۍ له فرنګي خبرونو کوو. نورګل شفق راوروي.
استازي کتاب چاپ شو. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د پخوانی سفیر او ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کتاب د انوای پښتو ژباړه چاپ شوه. خاغلی زلمی خلیلزاد په دې کتاب کې په افغانستان او په عراق کې د امریکا په ملاتړ د دولت جوړونې پر بهیر ننګونو او په دې بهیر کې د امریکا پر رول بحث کړی دی. په کتاب کې د افغانستان بحث د بن لغونډې پیلېږي او بیا د 2004 کال د ولسمشرۍ له ټاکنو وروسته د منتخب حکومت تر وخته پورې مسایل په ځان کې رانغاړي. کتاب په ټوله کې پر دریو برخو او شپږویشتو څپرکو ویشل شوی دی. د تان فرهنګي او خبری ویبسایټ په حواله استازه کتاب چې د اکسوس کتاب پلورنځي په مالی او تخنیکی ملاتړ د ښاغلي لطف الله لطف لخوا په روانه او اسانه پښتو ژباړل شوی دی. په دوو ورځو کې زر ټوکا پلورل شوی دی. د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره کې خودل شو. د غبرګولی د میاشتې په 23مه د بامیانو د فرهنګي مرکز د بنسټ ډبره د ښار او کور جوړولو د چارو د وزیر سید سادات منصور نادری، د جنوبي کوریا د سفیر، په افغانستان کې د یونیسکو سازمان د رئیس او د بامیانو د سیمه ییزو مقاماتو لخوا کېښودل شوه. دغه مرکز د بامیانو ولایت په مرکز کې د بودا مجسمې ته څیرمه د چاونی په غونډۍ کې جوړیږي. د باختر اژانس د خبر له مخې د دې مرکز د جوړولو کار به په 1300 میاشتو کې بشپړ شي او په دې مرکز کې د موزیم، کتابتون، روزنی سالون، د تیاتر سالون او نورې برخې په پام کې نیول شوې دي. د ښار او کور جوړول وزیر د دغه مرکز جوړول د یونیسکو د سازمان مهمه پروژه بولی چې په دریو فازونو کې به جوړیږي، چې د لومړی فاز لګښت یې د افغانستان او د دوو نورو فازونو لګښت به د کوریا د دولت لخوا ورکول کیږي. ویل کیږي د دغه پروژې ټول لګښت 15.4 میلیونه ډالر دی، چې 2.5 میلیونه یې د جنوبی کوریا لخوا او نور یې د افغانستان د دولت لخوا ورکول کیږي. په مزار شریف ښار کې د بلخ بامی نندارتون پرانستل شو. په دغه نندارتون کې چې د غبرګول یا جوزا د میاشتې په 24مه پرانستل شو، د 3 تنو هنرمندانو 4 شپېته هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي وو. د باختر آژانس د خبر له مخې د پرانیستې په مراسمو کې د بامی نندارتون مسؤول محمد سمیر په بلخ ولایت کې د هنرمندانو پر ستونزو خبرې وکړې. څرګنده یې کړه په بیلابیلو برخو کې د هنرمندانو ترمنځ نه همغږي د ګڼو ستونزو باعث شوې ده. باید هنرمندان په یوه مرکز کې سره راټول شي. نوموړي له دولت څخه وغوښتل چې د هنرمندانو د هنري آثارو د نندارې په خاطر دې دوی ته یو دایمي نندارتون جوړ کړي.
شفیقان اقتصاد ځوانه محققه ده چې سږ کال د افغانستان ولسمشر د 2 تنو نورو لیکوالو په قطار کې دې ته هم د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نښان ورکړی دی. اغلن اقتصاد د پوهنې په وزارت کې رسمي دنده لري او د انسان مجلې مرستیاله ده. دا چې څه ډول لیکنې کوي زموږ همکارې مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده. پام ورته راړوم.
شفیقه جانې، که د انسان مجلې په اړه لږ معلومات راکړي چې دا مجله څومره موده کیږي چې په خپرونې پیل کړی او کوم ډول مطالب پکې خپروي؟
مننه کوم استاد له پوښتنې څخه. څرنګه چې تاسو او نور دوستان هم خبر دي، د انسان مجلې څخه خو ډېر کلونه تېر شوي دي چې په کار باندې پیل کړی دی. انسان مجله او انسان ویب سایټ د 1992 کال له پیل څخه شروع شوی، تر دې دمه پورې فعاله چارې روانې دي. او په ځانګړي ډول که ووایو، د انسان مجلې او انسان ویب سایټ ځانګړي مطالب لیکنې او کوم برخې مطالب سي د خپروي، د فلسفې، ارواپوهنې او د ټولنیز علوم په ټوله کې کولای شو ووایو د فلسفي علوم خپروي. موږ اصل ډېر دا کوو چې کله یو نوې ګڼه د انسان مجلې چاپ ته آماده کوو او خپروو یې، اڅه مو پر دې دی چې د یو لیکوال تکرار او په ځانګړي ډول فلسفي برخې لیکنې تکرار او بیا ځلي خپرې نه کړو. یعنی اڅه کوو چې که د میرمنو برخه وي یا که د ښځینه یا نارینه لیکوالانو برخه وي، نوې لیکوال څخه نوې لیکنه ترلاسه کړو. او په ټوله کې لیکنې او لیکوالان چې انساني علومو پاک څېړنې کوي، لیکنې لیکي، هغه موږ نشکو.
شفیقه جانې، په انسان مجله کې د ښځو ونډه څنګه ده؟ آیا د ښځو مقالې هم نشروي او داسې ښځې لیواله دي چې د مجلې ته خپلې مقالې راولیږي په همدغه برخو کې چې تاسو په دې مجله کې نشروي؟
لنې که مرګه وو د دې پاک له زه باید په ځانګړي ډول ووایم چې لنې که مرګه راتلونکې د انسان مجلې 15مه ګڼه هم په یو نوي میکانیزم باندې موږ کار کوو. د دې ترڅنګ 15مه ګڼه هم د انسان مجلې د ښځو په عقله ده ځانګړی شوی ده، چې ټولې لیکنې، ټولې ژباړې او ټول هغه مطالب چې په انسان مجلې په 15مه ګڼه کې خپرېږي، دا به د ښځو په عقله وي، د ښځو په ټولټول ژوند کې، ټولنیز ژوندو کې او همدارنګه سیاسي برخه کې او د دوی فعالیتونه او د دوی تعلیمي برخه کې، په ټوله کې د ښځو په عقله به وي. او راتلونکي اکاډمیک او علمي فعالیتونو باندې چې زه کار کوم، په یو نوي میکانیزم باندې زما په ګډون باندې د یو غټ ټیم په دې باندې کار کوي، چې د انسان مجلې او د انسان ویب سایټ یو برخه ده چې ځانګړې شوې ده د میرمنو د تعلیمي لاسرسۍ په اړه، چې مطلب ټولنه کې میرمنې څومره دوی فعاله ونډه لري په سیاسي، ټولنیز، کورنۍ، تعلیمی په نورو برخو کې او په خاصه توګه باندې راتلون کې لیکنې راتلون کې فعالیتونه او تقونه سیزه تر سره کوم غواړم تر سره کوم د ځنګړې دي خزو دي تعلیمی برخه کې
ډیر ښه تاسو د دې یادونه کړې چې په انسان مجله کې ډیر فلسفي او اروایي مطالب نشریږي کنه روانشناسي مطالب په دا اوس وختو کې مثلا چې موږ وینو په پښتو ژبه کې دومره دې برخه کې کار نه د شوی کنه نسبت دې چې په ادبیاتو کې ډیر کار کیږي مثلا ژباړه نشته په دې برخه کې څوک لیکنه نه کوي تاسو په نظر څومره ضرورت ده څومره اړتیا ده محسوسیږي چې دغه برخه کې هم کار وشي او پښتو ژبه لا بډای شي
یو مسلې په اړه خو موږ تاسو ټول ښه پوهیږو چې په ټولنه کې په اوس وخت کې څه شي ته موږ ډېر اړتیا لرو او همدارنګه د انسان مجلې په برخه کې که زه ووایم چې فلسفي او اروایي او په ټولنه کې انساني علوم ډېر کې خپرېږي یعنی دا به مبالغه به نه وي چې زه ووایم چې انساني علوم واقعیا ډېر کار ته اړتیا لري څېړنو ته اړتیا لري تحقیق ته اړتیا لري په هغو باندې باید کار وشي
او څنګه بیا انسان مجله کې تاسو چون روانشناسي نه فارغ اروپوهنه ملوستې ده تاسو خپل هم پکې ګډون کوي ځینې مقالې لیکي په دې مجله کې خبروي او خپل علمي اثر مو
ما سیکل لومړی سر څخه خپل اکاډمیک او علمي فعالیتونه پیل کړی دي لیکنو او همدارنګه له مختلفو څیړنو څخه مې پیل کړی دي او په ځانګړي ډول په خپل برخه کې یعنی د ارواپوهنې برخه کې ما لیکنې کولې او څیړنې مې ترسره کولې بیا په دې وروستیو کې د انسان مجلې کې چې کله زه خپلې لیکنې لیږم او خپروم یې لومړی لیکنې مې د انسان مجلې په درېیمه ګڼه کې دقیقا درېیمه ګڼه کې خپره شوې ده د ایجنسی جګړې جنگ ښځه او سکس تیج سید لیکلاندی خپره شوې ده او د دې ټولټل هغه عمومي د جنگ او د جنسیت د فلسفې په اساس باندې خپره شوې ده مطلب عمومي موضوع یې همدا دی او دومره لیکنه د انسان په څلورمه ګڼه کې چې خپره شوې ده د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې له نظره ایډیال انسان څوک دی او راتلونکي پنځمه ګڼه د انسان پنځمه ګڼه کې به د ښځو په وړاندې د ښځو په هکله زما لیکنه وي
او د دې څنګه چې مثلا تاسو خپل لیکنې په دغه انسان مجله کې خبروي آینده کې تاسو تصمیم لرئ تاسو پلان لرئ چې دا یو کتاب چاپ کړئ په دې برخه کې یو کتاب هم لرئ
د انسان مجله او انسان ویب سټ تر څنګ په عملی ډول او تھیوریکی ډول باندې ما په لومړي سر کې میادونه وکړل چې په یو بل نوی میکانیزم باندې د خزو د لاسرسي په اکله البته تعلیمي لاسرسي په اکله مو په یو نوی تھیوری البته چې عملاً په پروتولونه کې تشریح کیږي په دې باندې کار کوو چې دغه مستقیما مسولیت زما په لاس کې دی او زه له خپل همکارانو او یو غټ ټیم باندې مو کار کوو په کتاب باندې به مې چې دوسه فکر نه کوم چې فکر باندې کړی وي خو یو څه باید وایم د انسان مجله پاک چې موږ د انسان مجله د کتاب په توګه مطلب قبول کړی ده ځکه چې مطالبې د ډېر زیات په ټولنه کې د مینوالو د مینوال ګرځېدلې ده او د خوښې وړ ګرځېدل دی او هڅه کوو چې دغه زموږ اکاډمیک او علمي فعالیتونه یوازې د کتاب یا د مجلې د ویب سایټ یا د نورو سیزونو یا نور کاپي یا چاپ شوو موادو او اثرو چې لمنې پورې محدود نشي غواړو چې عملاً یو میکانیزم په ټولنه کې رامنځته کړو سي عملاً لاس په کار شو او د کارو نتیجه سره کو نه یوازې ده چې موږ کتاب چاپ کړو یا مجله چاپ کړو یا ویب سایټ مخته یوسو
ډېر ښه شفیقه جانې زه داسې خبره شوم چې تاسو په دې وروستي وختونو کې یو مډال هم ترلاسه کړی دی نو که د دې مډال په اړه معلومات راکړي چې دا د چا لخوا و څنګه ترلاسه کړ
دا مډال چې د ولسمشر لخوا د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې د سې پروګرام ډیزاین شوی یو پروګرام شوی چې دوه وشتو تکړه لیکوالانو چې په هغه کې د لیکنو برخه کې یا فرهنګي چارو کې اکاډمیک فعالیتونو په اساس ادبي چارې ښه تکړه نثر لیکونکی یا د لیکنې لیکوال او مختلفو یا شعر لیکونکی یا مجله همداسې څنګه ښه اندیکال غوره کتاب دا اثر معیارونه پکې ول ندی پر اساس باندې 22 کسانو ته مډال ورکړ کېدل چې په دې کې لنې کوم ډول شل نارینه کسان ول او دوی خزینه پکې ګڼو نیدلو چې په دې کې یو ځواله ما او د دې ځنګړې میاشي ورسره بیا ځه دوستانو څخه په پښتني باندې زه پوه شوم چې د دې میاشت د او چې زما لیکنو ته ځنګړې میاشت د ورکو کړو یو چې لیک په متفاوت ډول باندې لیکم او فلسفي برخه کې دی او هغه برخه دی چې مطلب کار نه دی ور باندې شوی یو ټولنه دې ته لازمي اړتیا لري او موږ تاسې عملاً وینو چې ټولنه کې څومره دې علومو ته اړتیا لیدل کېږي. نو په دې اساس باندې دوی وروستي اکاډمیک او علمي فعالیتونه د انسان مجلې جماعت سره کړي ول د دې په معیار او د دې په اساس باندې د علامه سید جمال الدین افغان عالي دولتي نشان ماته هم په دې باندې وویاړولم او د دې ژبو کې موږ یو متل لرو چې کوچک نوازي مې کنن. نو په دې باندې ماته د فخر په نصیب کړ. زه ډېره له ټولو لومړی خو له ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غني څخه ډېره مننه کوم او ټولو همکارانو څخه سیده زمینه یې موږ ته مساعده کړله د 22 کسانو ته.
تاسو ته لا بریالیتوبونه غواړم. ډېره زیاته مننه.
مهرباني مننه کوم له تاسو څخه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه خبري
درښتینولۍ صداقت او پاکي په اړه کوم خای نکلونه اوریدلې وي. دا نکل چې وسی وګمر شي دی راوروي هم پر درښتینولۍ ټینګار لري. نکل پر پیغام سربېره جالب تصویرونه هم لري. د کوم ژوی چې په نقل کې د کرکټرونو په توګه استفاده شوې ده راوی د هغو له خصوصیاتو خبر دی او داسې انځور کړي چې د سړي زړه تلویږي. ځینې لیکوال دې ټکي ته پام نه کوي. ممکن په توتکۍ د باز غوندې ښکار وکړي چې دا بیا عیب دی. په کار ده که ژوی په خپلو کیسو کې د کرکټرونو په توګه کاروو د هغوی په خصوصیاتو ځانونه پوه کړو او هغسې انځور کړو لکه څنګه چې دی.
یو وسلتي افسانه ونه یو وخت دی و کنده وا او د دې کندي یو زوی و چې جک نومیده. دوی که څه هم بي وزلی و خو ماته ګډه گزاره روانه وا او هغه د چا خبره پرده یې کیدله. په دې منځ کې یو کال وچکالی راغله. خلک بی وسه شول او دوی چې هسې هم بی وسه و لوګي په تنګ کړل. مور خپل زوی جک ته وویل هسې نه د کچالانو د فصل تر رسیدو لمخه له لوګي ومرو. زوی ورته وویل مورې ما ته اجازه راکړه چې په روزي پسې له کوره ووزم. زه بس یوه پتیره ډوډۍ او د هغې په منځ کې یو سور کړی چرګ غواړم چې په لار کې وږی نشم. نور به که خدای کول تش لاس نه راستنیږم. مورې ډوډۍ ورته برابره کړه په کڅوړه کې یې واچوله. کڅوړه یې زوی ته ورکړه او زوی یې په خدای وسپاره. لمر لاسې رانه ووهلې چې جک له کوره ووت او مزل یې پیل کړ. دی د کار په لټه هرې خواته لاړ خو کار نه پیدا کېده. ماسپښین مهال چې د یوه ډنډ په خوا کې تیریده یو خری ولید چې د ډنډ په اوبو او خټو کې نښتی دی. خر ورته وویل زلمکیه له ډنډه مې راوباسه مرسته راسره وکړه ګڼې دلته خښیږم لاهو کیږم. خر تر غاړې پورې په اوبو کې لاهو و. جک یې د بچولو په فکر کې شو. اوبو ته یې د خره له پښو سره تیږې واچولې چې ګوندې خر ورباندې پښه کیږدي او راووزي. همداسې وشول. څلور بول راووت. خر چې بچ شو جک ته یې د مننې په خاطر غاړه ټیټه کړه. ویې ویل هیڅ وخت وږی نه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې په روزي پسې له کوره راوتلی دی. خر هم له جک سره د لارې ملګری شو. لږ مخکې دوی څو کسه شو هلکان ولیدل چې یو زوړ کمزوری سپی په مخه کړی دی. سپی چې په لکۍ پورې چای جوشه غوټه ده منډې وهي او هلکان ورپسې دي. دغه وخت خر هلکانو ته ورنږدې شو او هنګاره یې کړه. د هنګارې آواز دومره لوړ او بوګنوونکی و چې هلکانو سپی پرېښود او د کورونو په خوایه منډه واخیسته. وروسته بیا جک د زاړه سپي له لکۍ څخه چای جوشه راجدا کړه. سپي وویل هیڅ وخت وږي مه شئ چیرته روان یاست؟ جک ورته وویل د روزی په لټه روان یو. سپی هم له دوی سره ملګری شو. مازدیګر نږدې و چې جک یوې ونې ته ډډه ووهله. له کڅوړیا ډوډۍ راویستله چې یو څه پخپله وخوري او یو څه سپی ته ورکړي. خر هلته نږدې د وښو په خوړلو بوخت شو. دغه وخت یوه پیشو را پیدا شوه چې د لوږې له لاسه هغه د چا خبره بس څلور هډوکي وه. د جک خوا ورته بده شوه، د خپلې خولې مړی یې ور واچوله. پیشو ډوډۍ تر ستوني تېره کړه او دعا یې وکړه چې هیڅکله وږی مه شي. او بیا یې له جکه پوښتنه وکړه چې چیرته روان دی. جک ورته وویل چې له خره او سپي سره په شریکه په روزي پسې روان دی. پیشو د ملګرتوب غوښتنه ورنه وکړه او هغوی ملګرتیا ومنله. دوی په یوه ځنګلي سیمه کې د مزل په وخت یوه ګیدړه ولیده چې ژوندۍ چرګې په خوله کې نیولی منډې وهي. خره هنګارې وکړې، پیشو میو میو وکړل او سپی وغپیده. ګیدړه ورخطا شوه، چرګې پریښود، ځان یې په ونو کې پناه کړ. چرګ چې له ویرې ریکت اخیستی و دوی ته وویل بې روزي مه شئ. او بیا یې پوښتنه ورنه وکړه چې چیرته ځئ. جک ورته وویل موږ په روزي پسې راوتي یو او چرګ ورسره ملګری شو. له یو څه مزله وروسته د لمر سترګه پرېوته، تیاره خپره شوه او جک د لارې ملګرو ته وویل چې نور نو د خوب وخت دی، په چمن کې به ویده شو. چرګ چې یوې ونې ته ختلی و آواز یې وکړ، زه هلته لرې یوه کوټه او رڼا وینم، په چمن کې ولې ویدیږو؟ راځئ هلته ورشو، ګوندې د شپې تیرولو لپاره مناسب ځای وي. دوی د چرګ خبره ومنله، د کوټې په لور وخوځېدل. کوټې ته نږدې د کټ کټ خندا آواز واورېدل شو. جک وویل غلی شئ چې وګورو دلته څوک دي. او بیا ورو ورو ورغی، د کوټې له کړکۍ یې ور وکتل. که ګوري شپږ کسه غله د یوه میز چارچاپېره ناست دي، ډوډۍ خوري او د هغو طلاوو په باره کې خبرې کوي چې تازه تازه یې له پاچا راپټې کړي دي. جک خپل ملګري په اشاره پوه کړل چې څه باید وکړي. خره خپلې مخکینۍ پښې د کړکۍ په ژی کېښودلې. سپی د خره په اوږو سپور شو. پیشو د سپی په څټ کېناستله او چرګ د پیشو ورمیږ ته ور وخوت. دغه وخت جک ورته وویل یو ځایي چیغې کړئ. د جک له حکم سره سم د پیشو میو شو، سپی وغپل، خره هنګارې کړې، چرګ وچغېده او د دوی چریک آوازونه په یوه بوګنوونکي آواز بدل شول. غلو یو بل ته ورخطا ورخطا وکتل. دغه وخت جک په خپلو ملګرو چیغې کړه، هلی ډزې ورباندې وکړئ چې یو هم روغ ونه وځي. غله چې سخت وېرېدلي وه د کوټې د شاله دروازې په منډه ووتل او وتښتېدل. جک او ملګري یې حویلۍ ته ورننوتل، کړکۍ یې بندې او دروازې یې پورې کړې او له غلو څخه په پاتې خوندورې ډوډۍ یې شروع وکړه. چې ښه ماړه شول، جک په یوه تخت باندې وغځېد. خره د کوټې مخې ته په حویلۍ کې وچې کودې ته ځان ورسوه. سپی له دروازې سره پرېوت. پیشو د بخارۍ څنګ غوره کړ او چرګ له دیوال سره ټک وهل شوي اواري دړې ته وخوت چې بېغام ورباندې څملي. غله چې په ځنګل کې له یخنۍ پورېدل، په کوټه کې پاتې سرو زرو او جواهرو ته پریشان و. د غلو سرغنه خپلو ملګرو ته وویل چې زه به ستون شم، وبه ګورم چې هر څه په ځای دي که څنګه. د غلو مشر چې څنګه د کوټې ور پرانیست او د بخارۍ په خوا کې تېرېده، پیشو ورباندې ټوپ کړل، په مخ یې وینې ورماتې کړې. غله چې وغوښتل وتښتي، د سپي په لکۍ یې پښه کېښوده او سپي یې د پښې په بټه ګوته خوله ولګوله. غله د خدای پارې چیغې وکړه. او دغه وخت چرګ چې په دړه باندې بر ناست و، د غله په مخ باندې موښکه ولګوله او چې غل حویلۍ دروازې ته ورسېد، د خره لغته ورباندې ولګېده. د غلو سرغنه بې هوش شو او له حویلۍ بهر د چټلۍ یوې کندې ته ولوېد. سهار چې په هوش راغی، په منډه یې ځان خپلو ملګرو ته ورسوه. ورته ویې ویل کور بیخي ناشنا بلا ونیولی دی، تلاوی دی اور واخلي چې مقصد ژوندي پاتې شو. له ځنګله باید خامخا ووځو. غله له ځنګل څخه ووتل او جک چې لا د هغوی په کور کې و، خپلو ملګرو ته وویل دغه تلاوی د پاچا دی، نو ښه خبره دا ده چې هغه ته خپل مال وسپارو. جک تلاوی په خورجین کې واچولې، په خره یې بار کړې او بیا په شریکه روان شول. له ځنګله ووتل، له غونډیو واوښتل، د ولاړو اوبو د ډنډونو په غاړه غاړه یې مزل وکړ او آخر د پاچا ماڼۍ ته ورسېدل. جک پاچا ته تلاوی وسپارلې او ټوله کیسه یې ورته وکړه. پاچا به هدا خوشاله شو. چرګ ته یې په خپل پاچاهي مرغنچکی تر ټولو ښه ځای ورکړ. خر یې تر ټولو لوی کادانی ته واستوه. پیشو ته یې د لوی بخارۍ په څنګ کې تود ځای غوره کړ. سپایه په خپل حویلۍ کې خوشې کړ چې په خپله خوښه وګرځي، او جک ته یې د لباسونو په کوټه کې تر ټولو ښې جامې ډالۍ کړې. ماښام چې په ډوډۍ کېناستل، پاچا جک ته وویل، جک زویه، ته به نور هیڅ وخت وږی پاتې نه شې، ما دې غم کړی دی. او لکه څنګه چې پاچا ورته ویلي وه، په رښتیا همداسې وشول. له دې وروسته نه جک، نه د جک کونډه مور او نه د جک د سفر ملګري هیڅ وخت وږی پاتې نه شول. آرام ژوند یې په نصیب شو.
اکاډمی ادبیات په کوټه کې د مختلفو ژبو د شاعرانو ګډه مشاعره ترسره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل د مشاعرې ته ورغلی، د څو تنو شاعرانو شعرونه یې راستولي. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اکادمی ادبیات هغه اداره ده چې د ټولو ژبو د ودی او پرمختګ لپاره کار کوي، وخت په وخت سیمینارونه او مشاعرې جوړوي. په کوټه کې د دې ادارې لخوا په څو ژبنۍ یا بین اللسانی مشاعره کې د پښتو او اردو په شمول د هغو ژبو شاعرانو هم ګډون کړی و چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې ویل کیږي. ستاسو لپاره مو دلته یوازې د پښتو او د اردو ژبې د څو شاعرانو شعرونه راوړي دي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد شاعر ډاکټر جاوید اقبال په مشاعره کې خپل غزل ولوستل چې لمړی په پښتونخوا کې او بیا په دنیا کې امن غواړي.
که په رښتیا سره دوی غواړي په دنیا کې امن، باید چې راولي اول په پښتونخوا کې امن. زه خو د مینې ترانې لیکم، رڼا خپروم، شاعر سړی یم، راته ښکاري بس په دا کې امن. زموږ دپاره خو په دې دنیا جنت دغه دی، ځکه خو غواړو همیشه موږ په دعا کې امن. زما د ګران وطن وګړي لري دغه ارمان چې خدای دې راولي یو ځل بیا په هر خوا کې امن. د ګل نازکه پاڼه خدای دا چا زخمی زخمی کړه، لکه د برخې چې اوس غواړي په ژړا کې امن.
څو ژبنۍ مشاعرې نه یوازې د بېلابېلو ژبو شاعران د نورو ژبو له معاصرې شاعرۍ خبروي، بلکې په دې توګه له نورو ژبو سره د بلدتیا زمینه هم ورته برابروي. په مشاعره کې ځوان شاعر جعفر خان ودان خپله غزل ولوستله چې کډ ردیف یې د قافیو په کجاوه کې د ځانګړو مفاهیمو کډې رابار کړې وې.
د محبت، د بېوسۍ، د ارمانونو کډه، ما د احساس پر وژو راوړه د وهمونو کډه. قرار قرار به مزړه صبرې جوړه لتا، څوک څوک به کوم خوندي ستا د یادونو کډه. په خپل دیار کې ترانې د امن امن وایي، زموږ په کور کې اړولې د جنگونو کډه. زرین المره موږ مین دي، مرسته دومره کوو چې هر سهار در کو بشا د ماښامونو کډه. او څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، څومره چې سپکه د هغومره د درنه ودانه، د مات بنګړي د یو دسمال د سولې کونو کډه.
په مشاعره کې د اردو ژبې ډیرو شاعرانو هم ګډون کړی و. میرمن تسلیم سنم هم یوه له دغو اردو شاعرانو څخه ده چې د اردو شعرونو ټولګه یې هم چاپ ده. دې هم په مشاعره کې خپله غزل واوروله.
کسی بھی دل کو مسلنا ابھی نہیں آیا، خدا کا شکر ہے چلنا ابھی نہیں آیا.
د چا د زړه ملا زبشل نه دزدا، شکر د خدای چلا متلل نه دزدا.
سلگ رہے ہیں کسی شاخ سبز کی مانند، دیے کی طرح سے جلنا ابھی نہیں آیا.
لکسم سور چانگ بالا یما، لام ڈیوی گندی سے جل نہ دزدا.
یہ ہجرتوں کا تسلسل میرا مقدر کیوں، مجھے تو گر کے سنبھلنا ابھی نہیں آیا.
ولے پبرخ ہجرتوں نظما، لویجم اولام تم کے دل نہ دزدا.
کسی نے سیکھ لیا کہ کشاؤں پر چلنا، ہمیں زمین پر چلنا ابھی نہیں آیا.
چاز دکڑ تھگ پرکہ کشان باندے، زمش خلا پر مزکت لل نہ دزدا.
جو ہو سکے تو دلیلوں سے کر مجھے قائل، کے آنسوؤں سے پگھلنا مجھے نہیں آیا.
کدی وسوی کڑپ دلیل میں کھانے، لام پوش کو ولے دل نہ دزدا.
ہوا کے دوش پہ पे चलना तो आ गया है जन्म, हवा के रुख को बदलना अभी नहीं आया।
तग में दबात पो रो दखड़ सनम, लोरे दबात में बदलवल न दिसदा। ڈرامہ لکھوں کے او شاعر پائے دن گران پا مشاعروں کی کم لیدل کی جی خو پا دیت سو جبنی مشاعرہ کی اگڑن کڑی وو او دچا پا غزل غزل احساس کی نیواز خپل لاؤو دو مشاعرے برخوالی ہم مرسر لاؤو کرل
ستا غزل غزل احساس پا ملاؤو کری دا پتخول ایگون کماس پا ملاؤو کری پر دینیم چی با بیا راس خولار کی را بنسی دا وسواس پا ملاؤو کی کل گل سی کل گل میں خار گزر سی پر رقم رقم لباس بملاؤ کے دلمبو سکھ تیرا دقد تر سر نکان اور رنگین لاس بملاؤ کے گرانت دوری دوری کی رشتہ یادنا دیادن و دا ہراس بملاؤ کے ستا غزل غزل احساس بملاؤ کے دا پتخور گل تماس بملاؤ کے
حافظ رحمت نیازی د ژو په خړو پړو کوڅو کې د ادب راټو کېدلې ګل دی چې د شعر په نړۍ کې د هندارو تر بازار مزل کړی خو په دې ورستوي کې د مینې په ورکه خزانه پسې لالهاند د شعر له شاپیرۍ هم مرور ښکاري
د رڼا په بارکو وینه په دې شار کې څوک به وایي چې ستا مینه په دې شار کې زموږ مشر زموږ د وینې سودا وکړي ماڼۍ جوړ کړي سره سپینه په دې شار کې خلک واړه په نارو وي احتجاج وي د سهار تر ماخینه په دې شار کې په واده کې مرسیه وایو حافظه خوشی نه وي بناوري نه په دې شار کې
د مشاعرې په پای کې د پښتو ژبې سپنجر شاعر مقدس خان معصوم په خپل معصومه شاعري کې له خدای په خپل خاور او سیمه کې د سولې غوښتنه وکړه
د مالک کون مکان په در کې سوال خدای خوشالیانې په دې ټوله دنیا راونه حال د تزبزب دی بیا د امن سبا راونه زہر د بارودو هر طرف ته په فضا کې دی تو په خپل قدرت پہ معطر هوا را ولا شر او د فساد تورې تیاری دی سمغر باندې اوس پہ ته د خیر او د ښېګړې رڼا را ولا ورور درور دشمن دی خو اصلي دشمن یې شاته دی څوک اصلي دشمن دی د دوی فکر کې دا را ولا فکر د سبا کې نن مسکا خلکو نه هېره ده بیا د هر بشر په شونډو هغه مسکا راولا
په بخوا زمانو کې یو غریب بازګر چې ابو صابر نومیده د خپل میرمن سره په کوردستان کې ژوند کاوه یو بازګر سړی ل خپل خځې سره په سر لیکي په کوردستان کې ژوند کاوه گاونډي یو سوداګر و چې د غونډۍ پر سر یې کور درلود او ډیر شاندار میلمستیاوی نیولې
نو وای چې کاش موږ هم په هغې میلمستیا کې وای زړه مې ډیر زیات ځورېږي چې زه هغه میلمستیا ګورم
بهر جانې زه دلته تا سره خوشاله یم
اخو حالت ټول شتمن خولي او منظم خلق را ټول شوی
او تز مالا پارا خولي او غواره
اخو زه هغه غوند نه یم هغه دې شتمن او په خلق دی هغه د مهمو موضوعاتو په اړه خبرې کوي
په هم دی وخت کې پس چې هغه په محفل کې غږیدل هغه دا وو
آیا د عزی پاړه مو ساوري دلې چې خپل ویښتان رنگ کړي
او په هیګم لنوی رنگ سره ډیره بد ښکاری
او د دې وزن هم ډیر شوای دی هغه لکه غواغون دی ښکاری
او په ګوري یو ورځ به زه هم هرو مرو ته هغوی په شان شم
ایا د جمعې په شپه هغې لوی میلمستیا ته ځې
هر څوک چې نوم او شهرت لري هلته به ځي
اوه که راته بلنلیک راشي نو بیا
ښایي فکر کړی وي چې ته هغه شپه بوخته یې
پوهیږي سه زه هغه شپه ډیره بوخته وم زه داسې میلمستیا چمتو کوم چې ډیره ښه د کبانو غوښه د مرغوی غوښه او چاکلیټ ولري تر ټولو ښه میلمستیا چمتو کوو ښه خواړه به پکې وي او ډیره لویه شانداره میلمستیا به وي او د کال غوره میلمستیا به وي پوهان به هم را وغواړو تاسو به یې په خپلو سترګو وګورئ چې څومره خوندوره به وي
د میرمن ګیلیا د میلمستیا خبر هر چیرته ورسېده ټول نام تو کسان غوښتل شوي وو کله چې بهر پوه شو چې له بلل شوو کسانو څخه پرته نور څوک نشته په خپله طریقه یې کار پیل کړ هغې ښایسته کورته یو خولۍ واغوستله او ګیلیا پسې د ښار جامې پلورنځي هټۍ ته لاړه او داسې ښکاره کړه چې هغه یوه روسي مېرمنه ده.
جامې دې چې پر ما خرڅې کړې وې وګوره، دا هېڅ ښه کیفیت نه لري. خاوند مې غواړي چې جامې مې له ورېښمو څخه وي.
ولې نه غلې مېرمنې؟
او زه تر ټولو ګرانې جامې غواړم، ته پوه شوې او که نه؟
ګیلیا د دې شتمنې ښځې په لیدو سره ډېره حیرانه شوې وه.
فکر کوم چې یو بل نه پېژنو.
زه به بارونیز بهاري شینکو فون بهارانیم. تاسو
سمره ښکلی نوم لري.
نوم مېتله آلمانی او روسي ژبې څخه جوړ شوی دی.
ښه، زړه راښکونکی بارونیز، ته باید زما مېلمستیا ته راشې.
زه نه پوهېږم، یعنې زموږ مهالوېش ډېر بوخت دی اغلې.
هیله کوم راشې، زموږ مېلمانه به خوشحاله شي چې تا او خاوندې وګوري. خاوندې هم باید راشي.
هیله کوم له خاوند سره دې او ځای راشه، موږ به ډېر زیات خوشحاله شو.
په همدې وخت کې ابو صابر چې سر تر پښو چټل و هټۍ ته ننوت او بهار ته یې غږ وکړ.
په ګاډۍ کې کمیاوي سره بار شوې ده. خو
بهار په چټکۍ سره هغه له هټۍ نه بهر وویست.
لته ځای لاړ شه.
دا ته څه کوې؟
هغې بېرته ګیلیا ته مخ واړاوه او د مسکېدو کوښښ یې کوه.
هغه سړی زما باغوان و اغلې.
د لیدو په هیله بارونیس جانې. دو خدای پامان.
ها او گراسیاز.
د بهار هیڅ باور نه کېده. هغې د کال په غوره مېلمستیا کې ګډون کوه، خو تر اوسه هغې یوه ستونزه د مېلمستیا لپاره لرله، د هغې خاوند.
خو زه نه غواړم چې لاړ شم، هغه شپه زما د اوبو وار دی.
د ښار ټول شتمن به په هغه مېلمستیا کې وي. ښایي موږ هم د هغوی په شان شتمن ښکاره شو.
ولې یوازې نه ځې؟
نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
ګیلیا ګمان کوي چې زما خاوند یو شتمن سړی دی.
خو زه نشم کولی چې ووایم زه بارون یم. زه دروغ نشم ویلی.
اړینه نه ده چې ته دروغ ووایې. بس ته هیڅ خبرې مه کوه، ټولې خبرې زه پخپله کوم.
ابو صابر هم غوښتل چې خپله مېرمنه خوشحاله کړي. د خپلې مېرمنې وړاندیز یې ومنه. ښه نو هغوی مېلمستیا ته لاړل. بهار ډېره خوشحاله وه چې د ټولنې له لوړو ښځو سره یو ځای وه.
خاوند دې چیرته دی؟
هغه یو سوداګري سفر ته تللی دی.
هغه د ښار یو غوره سوداګر دی. کله چې بیرته راځي د پیسو څخه ډک ګاډي سره راځي. نه پوهېږم څنګه دا کار کوم.
څومره ښکلې جامې دې اغوستي. زما خدمتګار هم همداسې جامې لري.
زما ستا د ویښتانو سټایل خوښ شو. ولې دې ویښتان داسې ډول رنګ کړي؟
بس نه کوي. ستا خاوند چیرته دی بارونیس جانې؟
ګومان کوم چې له ښاروال سره خبرې کوي. ښایي چې اوسمهال به د زراعت په اړه خبرې کوي.
ابو صابر هم په یو کونج کې له څو نورو سړیو سره خبرې کولې.
د چرګانو د سره پاکول ډیره سخته ده. دا سره ستاسو بوټانو کې نخلي؟
نو د چرګانو روزونکی؟
نه، زه یو فارم لرم.
زما ورور یوه لویه کرونده په ختیځ کې لري. 15 جریبه ځمکه ده. دا راته وایي چې ستا کرونده څومره ده؟
شل.
شل جریبه ځمکه؟
نه، یوازې شل.
په دې کې یوازې غنم کرې؟
نه، شلغم، کرم، لږ څه کچالو او لږ هم اداس.
ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. یو زوړ کان پیژندونکی چې زنګېده دننه راغی په داسې حال کې چې یو لوی الماسې په لاس کې نیولی و.
پیدا مې کړ.
ټولو هغه خواته منډه کړه.
خزانه؟
شل کاله تېر شول خو آخر مې پیدا کړه خزانه. دا د خزانه. الماس، یاقوت، سره زر، میلیونونه ارزښت به ولري. خو زما لپاره ډیره لرې ده. نو د همدې لپاره تاسو ته یې وایم، هر څوک چې لومړی وغواړي کولی شي لاړ شي.
خو موږ ډیره معلومات ته اړتیا لرو.
ختیځ کې دی. د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ. هغه خزانه په یوه سمڅه کې ده.
هغوی ټولو ورته همداسې کتل.
هماغه لوړ غار چې د کلي په ختیځ کې دی.
هغوی لا تر اوسه ورته کتل. بوډا سړي خپلې سترګې وخوځولې.
د ښار لامې لارې څخه ووځئ او 12 کیلومتره وړاندې لاړ شئ.
هغه شاته پرېوت او سترګې پټې شوې. خلک دروازې خواته په شا لاړل.
ښه نو زه باید اوس لاړه شم.
سبا وقتی را پاسیگم ټولو دروازې خواته منډې کړې او په دې کوخخ کې وچه لومړی ووزی
او زه هم ورځم ورځم ورځم
بهر ابو صابر خواته چې په یو میز ناست و کباب خوړ منډه کړه
صابره
ته له هغوی سره نه ځې
نه
ولې نه ځې
زه هغه سطح چې خلک زر شتمن کوي مینه نه لرم دا کباب د کله خوړلی دی ډېر خوندور دی
په لږ وخت کې ټول ښار تش شوی و ټولو خلکو د خزانې د پیدا کولو لپاره خپل کورونه کاروندې دوکانونه او سوداګري پریښې وه یواځینی خلک چې په هغه ښار کې پاتې شوي و نو صابر او د هغه مېرمنه وه دا چې ابو صابر لاړ نه مېرمن یې پرې غوسه وه
زما هېڅ باور نه کېږي
هغه صابر کم عقل و باید د خزانې پیدا کولو ته تللی
څوک چې د خزانې پیدا کولو پسې تللي ول مغروره ول د همدې لپاره کېدای شي هغوی سمسه هم نیو پیدا کړې
نه هغوی سمسه پیدا کړه له اونیو وروسته د ښار خلکو هغه غر پیدا کړ چې د خزانې څخه ډک و څنګه چې بوډا سړي ویلي وو د ښار ټول خلک شتمن شول همغه ځای کې و چې بوډا سړي نه خبر کړی وه
خو هېڅ خزانه نه وه سم وایم
هلته ډېر زیات سره زر یاقوت او الماس ول
څنګه چې بوډا سړي ویلي وو
هو ټول شتمن شول
وګوره ما نه وویلی
خو هغوی یوازې یوه موضوع هېڅ په نظر کې نه ونیولې ژمی را روان و
نه داسې نشي کېدلی
د کلي خلکو د هوا حالت هېڅ په پام کې نه ونیولی او تیزه واوره ورېده خلکو ټول ژمی په سمسه کې تیر کړ په کلي کې ابو صابر خپلې هڅې ته د ځمکې په کرلو کې نور هم دوام ورکړ ټول په همدې خوشحالۍ روان ول نور هېڅوک د هغوی په منځ کې بې وزله نه وو هر یو شتمن و ابو صابر او د هغه مېرمن د هغوی ننداره کوله چې خپلې کراچۍ له خزانو ډکې کړې وې او را روان و
وګوره
موږ را وګرځېدو او شتمن شو دا وګورئ
تاسو باید له موږ سره راغلي وای بې عقلانو بهار له هر وخت نه دا ځل په ابو صابر ډېره په غوسه وه
هیله مند یم چې اوس خوشحاله اوسې هغوی ټول شتمن شول او موږ نه
ابو صابر باید للای وای مېرمنه یې سم وایي ټول شتمن شول کنه
هو شتمن شول خو د میاشتو وروسته کله چې کلیوال بیرته راوګرځېدل هغوی حیرانه شول ټول محصولات یې له منځه تللي وو د ټولو کورونه وران شوي ول دوکانونه یې له خاورو سره یو شوي وو او د هغوی غواګانې او پسونه د لیوانو خوراک شوي وو اوس یې هېڅ نه لرل نه خواړه نه فاش نه هم کور
هېڅ توپیر نه کوي اوس خو هغوی ډېره شتمني لرله او هر څه یې اخیستلی شول
اوهو خو هېڅ ځای یې د اخیستلو لپاره نه لره پرته له یو ځایه بلخوا ابو صابر بیا هر څه لرل دا ابو صابر کروندې ډېر ښه حاصلات ورکړي وو هغه همدارنګه آسونه وزې او چرګان لرل سبزی او ډول ډول خواړه لرل د ښار خلکو باید خپل د اړتیا شیان له ابو صابر څخه اخیستي وای
خوشحاله یم چې تاسو سره معامله کوو
په اصل کې د کلي خلک په یوه شیبه کې شتمن شول خو ډېر ژر یې ټوله شتمني ابو صابر ته ورغله هغه هم ډېر خوشحاله و او خپلو کارونو کې بوخت و همدارنګ به یې په پسرلي کې مېلمستیاوې ورکولې چې تلوا تر ټولو غوره مېلمستیا وه ګیلیا ډېره حیرانه شوه کله چې خاوند بیرته کور ته راستون شو دا د یو زرو یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
زموږ غږ په کابل کې د اف ام په 100.5 څپو کې اورېدلی شئ
په پخوا زمانو کې یو ظالم پادشاه د بدر په نامه ژوند کاوه چې خپل نوکران او خلکو سره به ډیره بدره ویه کوله بلاخره یو سړی چې فاروق نومیده په مقابل کې پورته شو او لارونی وکړ
تاسو ته د مبارک وی پادشاه صاحب په یو بار مو خلاص کړ
بیا یې چمتو کړ دا ځل لږ بزګران ودروئ
ښه زیری درته لرم پادشاه صاحب ستاسو نوې مجسمه چمتو شوې
د ننه راوړې ګورمې
تا غوندې ښکاری پادشاه صاحب
ډاډه نه یم پوزه لکه ګدا اخای یو ټن وزن ولری
دو ټن وزن لری پچا سای
حال دې کېګ دې حال دې هغه دیوال تر څنګه کېګ دې
ټول خلې دې پچا سای خو تاسو غوندې یو هم خلې نه دې پچا سای
تاریخ دی اوبې نو انا از ما حال دم نه خوخیږي نه از ما حال ده هم نخوخیگی آره ری دل تکیک دی
بادر پاچا هست خلکو پی فکر که نو
راشه ازار که بای دیره خوا چم تو شی لاس کلومتر نور هم مخی زو
تول خلک لپاچا سخا ویری دل خوی اواتل زوان ده پاچا پا براندی و داری ده اونی وکی وکڑا
بادر پاچا لموسره ناوڑا چلان کبی آقا لموسره لکر ازیلو خلقو خودی چلان کبی آن در ازیلانو نا هم ناوڑا چلان اوسی واغره چی مونگ باید یو کاروکو خانو لار باشو و بای وایو
تولو لده سخا چه ده پاچا پا مقابل که و دریگی ویره درلو ده
خاص همه ده آقا لو زیخ پلاور توایم
د فاروق تر ټولو خملګری کادن له هغه سره ودرید
و تا بیاړو فاروق کا ته ورته ووایا باور لرم ته ویلی شي
واو مننه کادینا
واورا که ته ژوندی رانغلې خر دز مرشي
فاروق ماڼۍ ته لاړ ترڅو پاشا سره کتنه وکړي د پاشا وزیر کامار لاړ ترڅو پاشا ته په دې اړه ووایي
پاچا صاحب زما غږ اورې
دادی
کوم څوک غواړي چې تاو ګوري پاچا صاحب هغه وایي کوم څه چې ته له خلکو سره کوې خوښ نه دی
نه دا ته څه وایې هغه همدا خبره کړې رای والا
فاروق یې د پاچا کوټې ته سیخ کړ هغه هم د پاچا مخې ته ودرېد لږ څه خواشینی و خو په پوره ډاډ سره ولاړ و
پاچا صاحب ټولو له مانا او غوښتل چې د یوه کوچني کار لپاره ستاسو څنګ ته راشم پاچا صاحب
څنګه کار
که ستونزه نه بیا امر وکړه چې ټول بندیان راخوشي شي
هېڅ کومه ستونزه نشته خوشي کولی شي
کیدای شي چې زموږ کاري مهال کم کړي چې ویده شو ډوډۍ وخورو او نور کار مو وکړو
دا هم ومنل شوه
کیدای شي چې د کوم ځای د ناولې کولو لپاره ونوهل شو
دا هم ومنل شوه
فاروق هیڅ باور نه شو کولی چې پاچا د هغه ټولې غوښتنې ومنلې
واو ډیره زیاته مننه پاچا صاحب چې زموږ حالت مو درک پاچا صاحب
پاچا د خپل تخت څخه کوز شو خپل لاس یې په فاروق واچوه او بیا ورسره د کړکۍ خواته لاړ
زه غواړم چې تا ته یوه لویه او ښکلې ډالۍ درکړم
یو څه چې ما هم نه دي غوښتي
تا رانه نه دي غوښتي خو زه یې درته درکوم
څه
دا لغته
بدر فاروق ته لغته ورکړه او د لسو منزلو څخه یې لاندې یو خنډک ته چې له تمساګانو څخه ډک و ګذار کړ کله چې فاروق د خپل ځان د ژغورلو لپاره لامبل بدر ورته آواز وکړ
د بیالی دوپ هیلا
واو نو له هغه نه وروسته به فاروق هیڅ کومه نیوکه نه وي کړې که نه
خو فاروق داسې څوک نه و چې دا کار پرېږدي آن دا چې اوس نور هم ځواکمن شو هغه خلک د ماڼۍ څخه بهر په لاریون ودرول داسې نه له مخکېنه یې هم ډېره پرېکړه پیاوړې شوه بدر پادشاه د خلکو غږ واورېده او راغی ترڅو په خبره پوه شي
دلته څه خبره ده
خلک غواړي چې په دې حالاتو کې بدلون راشي پادشاه صاحب
بدلون ولې باید حالات بدلون ومومي هر څه خو سم دي
لاندې خلک او کلیوال له خواشینی کېدل
پادشاه زما خبره وانه ورېده که ټول خلک خبرې وکړي نو اړ کېږي چې بدلون راولي کومون یو ځای ووسو څه نشي کولی
هو فاروق سم وایي هغه موږ ټول هېڅکله هم نشي بندي کولی
خو بله ورځ هغوی ټول زندان ته واچول شول
هغوی د مالګې مادن ته ولېږئ چې کار وکړي
ښه ډېر ښه ګمان کوم چې دا ځل د پاچا د سردردۍ مخه ونیول شوه
نه هسې به نه شو
هغه چې زنداني شو نور یې نسو کولی شو
ډېر څه
ډېر ښه که زموږ دې کار هغه نور هم په غوسه کړه
که موږ له یو بل سره مرسته وکړو بدر پاچا هیڅ هم نشي کولی
تاسو به فکر کوئ چې فاروق به دا کار پریښی وي خو دا ځل هغه یو بل ښه فکر درلود
هو اوس باید هغه زموږ خبرو ته غوږ ونیسي
موږ خو زندان کې یو
هو رښتیا وایي اوس نو هیڅ نشي کولی
هغوی په دې هم پوه شول د مسابقو د میدان په منځ کې ولاړ دي
زمریان خوشی کوي
هغوی هلته په دې انتظار و چې زمریان یې وخوري ټولو فاروق ته کتل
له دومره تېروتنو نه نه ستړی کېږي
یعنی هغوی زمریانو ته واچول یعنی بیا هم بدر ګټونکی شو ډېره ترخه کیسه وه
کیسه لانه ده خلاصه
زه پوهیږم څوک راغی او هغوی وژغورل سمه ده
یعنی
هغوی زمریانو وخوړل
نه
نو هغوی څنګه وژغورل شول
بدر هغوی خوشی کړل
څه
د هغه یو ډیر مهم ټکی ته پام شو خو ظالم پادشاه یو شی له هیره ویستلی و د هغه وزیر راغی تر سوی پادشاه ته ووایي
پادشاه صاحب تا خو ټول خلک دلته بندیان کړل کته هغوی د زمریانو خو راکړې نو هیڅوک به هم پاتې نشي
نوي کسان نشو پیدا کولی
نه یو فکر راته پیدا شو ټوله کیسه به هیره کړو او څوک به خوشی نه کړو
غلی شه دا ټوله ګناه د فاروق نه پوه شوې هغه زمریانو ته اچو
فاروق غوښتل چې مخته راشي خو د هغه ملګری کادن را مخته شو
زه فاروق یم
وروسته کاریاک لاړ
نه زه فاروق یم
ټولو په یو آواز چیغې وهلې
نه زه فاروق یم
بدر پاچا په غوسه و
نه زه فاروق یم
آقا و نیسا
ساتون که خلکو تا ورخ کتشوال ترسو فاروق پیدا کری
کم یا ما فاروقی های
کلا چی ساتون که پا میدان که فاروق لطه بو کادین دا زمریانو دا قفص دروازه پرانیستا زمریان رو وطل و ساتون که پسی لانل
زا فاروقی ها
ساتون که دخپل و زانونو دشغورالو لپاره مندی و حلی و طول خلک دخلاس دروازه سخوا تختی دل یو دروازه ته منډې وهلې بدر ډېر په غوسه و
هغه ټول خلک بیرته ما ته راولی
کله چې ساتونکي د خلکو کورونو ته لاړل حیرانه شول
یعنې څه چې ټول خلک تللی دي ها
ټول کورونه تش دي او خلک تللی دي هیڅوک هم نشته
د بدر تر فرمان لاندې ټولو خلکو پریکړه وکړه چې نور به د هغه تر حکومت لاندې ژوند نه کوي ټولو خپل کورونه پرېښوستل او بدر د هیچا پاچا هم نه و بدر ناڅاپه پوه شو چې څه وکړي
همدا اوس همدلاسه ساتونکي ور ولېږه چې خلک مجبوره کې بیرته راشي که دا ظالمې لاسته راشي نو پوهیږم چې څه ورسره وکړم
ساتونکي هم ټول د ځای نه تللي دي پاچا صاحب خدمتګاران سره له ټولو اشپزانو له دې ځایه تللي
یعنی یوازې زه او ته په دې لوی حکومت کې پاتې یو
نه یوازې تاسې پاتې یئ
د پادشاه وزیر هم خپل کالي وتړل او د دروازې په لورې روان شو
صبر وکړه ته چیرته ځې
نور چې تللي
کمر هم د فاروق او د هغه له ملګرو سره یې په نوې سلطنت کې یو ځای شو چیرته چې هر چا په ازادۍ سره خپل نظر او اړتیا بیانولی شوه
زموږ د نوي کور په ویاړ فاروق په ویاړ چې موږ زندان کې واچولو نږدې و د زمریانو خوراک شو څه اوس موږ ازاده یو او هر څه ویلی شو
هو موږ ازاد یو
هیچا له هغې ورځې څخه وروسته هغوی په ازاد نه کړل
د بدر برخلیک څنګه شو کومه بده پیښه ورته رامنځته شوه
اها هغه خو ډېر سخت ورټل شو نو دا شان ظالم پادشاه تر ټولو بده سزا ولیده هغه یې په ماڼۍ کې یوازې پاتې شو پرته له ملګرو بېخي یوازې و
وای ما وبخای
اوس نو پوه شوئ که پاچا به نه غواړي د خلکو خبرې واوري په پای کې به هیڅوک پاتې نه شي چې د هغه خبره واوري دا هم د یو زره یو شپو د کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه
افغانستان د پردو د جنگ میدان يم ولز افغانستان د پردو د جنگ میدان يم يوم يو خطر کاږي بل نه بل خطر کاږي زهران يم زهران يم يوم يو خطر Oh, oh, oh.
Yo me ofataré.